کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کیږي. یو نامه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل او د ښځو او نجونو اساسي حقونو رعایتول د یوې تلپاتې سولې لپاره اساسي عنصر بلل کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالي ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویلي باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان وکړو چې موږ ټول فیمینستان د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومي دي او ښځې له کار او ګڼو ټولنیزو فعالیتونو منع شوي دي. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو مدافع سازمانونو طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبان وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي. بریتانیا رسنۍ وایي د طالبانو له وخته رسېدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډیر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي. د ایفنینګ استانډر ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي 9242 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 3 هوټلونو کې جوړ شوي وو. په دې اساس دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1240 تنه اوسي. همداراز تر 5500 ډیر شخصي کورونو ته بیول شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر دغه هیواد روسیې له بشپړې یرغل 9 میاشتې تیرې شوي خو دښمنۍ د ماتې لپاره کومه لاره نه ده موندلې او نه به یې هم عمومي. نوموړي په خپله وینا کې بېګا زیاته کړه چې د دې هیواد پوځي ځواکونه ټول مهم استقامتونه په لاس کې لري. خو د راپورونو له مخې ډیری اوکراینیان دا وخت پر ملکي تاسیساتو د روسیې د راکټي بریدونو په دوام سره شپې په تیاره کې سبا کوي او اوبه هم پرې بندې شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن له سریلانکا سره خپل لومړی ورځنی لوبه وکړي. لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه پیلېږي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیما نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان د سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې 2 لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته ورتګي تر ډیره کړه کیږي، ځکه مخکې د سوپر لیگ له 2 لوبو لس ګټلې دي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام د سیالیو په دوام کې نن 4 مسابقې کیږي. لومړی به ایران او ویل سره مخامخ شي. بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان د یو بل په وړاندې هم میدان ته راوځي. پرون هم 4 سیالۍ وشوې. وروستۍ سیالۍ تېره شپه د برازیل او سربیا ترمنځ وه چې د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 وګټله. همداراز پورتګال 3-2 ګانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو، خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه. خبرنه ملازدی رادیو واوریدل. دغه راز وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو او ځینو نورو مسایلو تفصیل اورئ. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بللی دی. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. دې ته په پام چې طالبانو د ښځو د غونډو پر راټولېدو بندیز لګولی، یو شمېر ښځو دا ورځ پرون په کابل کې په پټه ولمانځله.
کنفرانس امروز هم پنهانی بود در فضا.
نه، کنفرانس هم په پټو، په داسې ځای کې چې د طالب لسترګو لري ووسو.
په افغانستان کې مودې خزو روان وضعیت په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
هر ورځ موږ نجونې ورکیږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهیږي؟
دغه راز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په پلمه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره وغږیږو. د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا هم واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سریلانکا سره خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو ترڅو راتلونکي نړیوال چمپیون نیغ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بللی دی. د پارلمان پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي که غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي عادي ژوند ته د افغان نجونو او ښځو راګرځېدل او په زده کړو کې د بندیز پای ته رسول باید د دې خبرو اساسي شرط وي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې ډېرو ویناوالو له ښځو سره د طالبانو په چلند خورا سخت نیوکې وکړې، خو طالبان د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه ښیي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي، افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې روان دی. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسېدل او د ښځو او نجونو د اساسي حقونو رعایتول د یوې تلپاتې سولې لپاره اساسي عنصر بلل کیږي. نور به په دې راپور کې واورو.
اروپایی پارلمان د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د ناوړه وضعیت او په خونیزو مرکزونو د بریدونو پاړې او پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې لیکل شوی واکټر طالبانو لبیا رسید ورسته اوس مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنو خوځو د حقوقو په برخه کې ستر شاتک کیدای شي، جنسيتي اپارټاید یا تبعیض وبلل شي. پریکړه لیک کې زیاته شوی طالبان باید ډاډ ورکړي چې خځې کولای شي په عامه ژوند کې فعال ونډه واخلي او تر خوای له نړیوال ټولنې هم غوښتنه شوی چې له طالبانو سره د تعامل په برخه کې دا مسأله باید د اساسي شرط په توګه مطرح وي. اروپایي پارلمان د طالبانو لخوا د نجونو په ثانوي زده کړو بندیز هم غندلی او ترې غوښتي چې په خپلو تیرو ژمنو عمل وکړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې بار بار ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې ویناوالو هم د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو په کړنو خورا سختې نیوکې وکړې. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر جانز لینارچیچ په دې ناسته کې وویل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د ښځو حقونه په سیستماتیک ډول خراب شوي.
دوی نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې کړې، د ښځو په لباس کار او سفرې بندیز لګولی، حتی عامه پارکونو او جیمونو ته یې د ننوتو مخه نیولې ده. ښځې د اقتصادي او ټولنیز ژوند له ډېرو برخو څخه ویستل شوې. د تاوتریخوالي او جبري ودونو څخه د ښځو او نجونو د ساتنې لپاره سرپنا او میکانیزمونه له منځه وړل شوي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتوالي د راپورونو سره سره د مرستې غوښتلو لپاره د ښځو وړتیا په جدي توګه محدودوي.
په دې غونډه کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیالي او د کرواسیا استازي ژلجانا زوکو هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت مخ په خرابېدو او د اندېښنې وړ وباله.
کله چې طالبان واک ته رسېدلي، دوی په ټولنه کې د ښځو موقف له پامه غورځولی، له عامه ژوند یې لرې کړي دي. د نجونو منځني ښوونځي یې تړلي او د ښځو د سفر، کار او سیاسي مشارکت په ګډون یې د دوی د ازادۍ حق محدود کړی دی.
خو د اروپایي پارلمان په غونډه کې د آیرلند دوو استازو د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانانو سره په اوسني چلند هم نیوکه وکړه. د آیرلند استازي کلر ډالی انتقاد وکړ چې ګنې نړیوالې ټولنې افغانستان له پامه غورځولی.
د افغانستان له پامه غورځول حل لاره نه ده. هو موږ باید خپلې پولې پرانیزو او کډوال ومنو. هر ورځ د خلکو له ناهیلي کوونکو غوښتنو سره مخ کیږم، مګر موږ باید څومره کډوال ومنو؟ 1 میلیون، 2 میلیونه، له هغو میلیونونو خلکو سره څه وکړو چې هلته پاتې دي؟
د اروپایي پارلمان په پرونۍ غونډه کې واکټر طالبانو له رسېدو وروسته معلوماتو ته د لاسرسي، د خبریالانو د خپلواکۍ په کمیدو او په مدني سازمانونو د فشار راوستل هم د اندېښنې وړ مسایل وبلل شول.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په تېر جمهوري نظام کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده. دې ته په پام چې طالبانو د ښځو د غونډو په راټولېدو بندیز لګولی، یو شمېر ښځو دا ورځ پرون په کابل کې په پټه ولمانځله. په دې غونډه کې راټولو شوو یو شمېر مېرمنو وویل د ښځو په حقونو باندې تېری، په بشري حقونو باندې تېری دی. دغه ښځو له ملګرو ملتونو، له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو او ډلو وغوښتل چې د افغان مېرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ سږکال په افغانستان کې داسې مهال رسیږي چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن او دوی افغان میرمنې له خپلو ډیری لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. له دې محدودیتونو یو هم د ښځو پر غونډو راټولېدنو او اعتراضونو محدودیت دی، چې له امله یو شمېر افغان ښځو دغه ورځ نن له خپلې ټاکلې نیټې یوه ورځ مخکې په کابل کې ونمانځله. د دې غونډې یوې جوړونکي سودا بینژند ازادي راډیو ته وویل، په تېرو کلونو کې دا ورځ د هیواد په کچه د ګڼو میرمنو، دولتي چارواکو، بشري سازمانونو او مدني ټولنو په ګډون نمانځل کېدله، خو سږکال طالبانو له حکومت څخه په پټه کبو د څلوېښتو ښځو پر غونډېدلو سره جوړه شوه.
کنفرانس امروز هم پنهاني بود، د فضای بسته
نننۍ کنفرانس هم په پټه وو، په داسې ځای کې چې د طالب له سترګو لرې ووسو. په ډېر محدودیت سره مو مېرمنې راټولې کړې تر څو وکولی شو چې د همدې ډول غونډو له لارې خپل غږ نړیوالو ته، هغو نړیوالو ته چې موږ یې هېر کړي یو، ورسوو. طالبانو ډیر جلدی افغان ښځو د غونډو، اعتراضونو او لاریونو مخه نیولې او په ځینو مواردو کې له ګډون کوونکو نجونو او ښځو سره له تاوتریخوالي ډک چلند هم شوی دی، چې طالب چارواکو بیا یا دا موارد رد کړي او یا یې په اړه هیڅ نه دی ویلي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې یوې ګډون کوونکې میرمنې چې وینه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو ته اصلا د بشر په سترګه نه کتل کېږي.
نومبر مصادف بود بر روز من خشونت علیه زن.
کولی شو وایو چې د نومبر 15مه سمون خول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې له نړیوالې ورځې سره. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان میرمنې هغه بې برخلیک ښځې دي چې هیڅ لار نه لري، د ژوند کولو لپاره هیڅ ځای نه لري. له دې غونډې څخه زموږ موخه دا ده چې یو ځل بیا خپل غږ پورته کړو او یو ځل بیا له خپلو دردونو ووایو،
یک بار دیگر از دردها و حسرتهای خود بگویم.
د غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو څخه وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
خواست ما از سازمان ملل جامعه جهانی ای است که حقوق
موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د افغان میرمنو حقونه دې په پام کې ونیسي، یو ځل دې د افغان میرمنو دردونه او رنځونه واوري. هغه حق چې خدای راکړی هیڅوک دا واک نه لري چې له موږ څخه یې واخلي.
داده هیچ کس صلاحیت تذیره نداره که از ما سلب کنه.
د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 کال د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل شوه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو مبارزه چې د کمپاین په بڼه ترسره کیږي، 14 ورځې یعنی تر 10 د دسمبر پورې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده، دوام کوي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره میرمنې له خپلو ډیری حقونو بې برخې شوې. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لا هم له ښوونځي څخه منع دي او په اکثره رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې کار ته نه پرېښودل کیږي. دغه شان له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر نشي کولی او حجاب هم پرې اجباري شوی دی. تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی په تګ بندیز لګېدلی دی. په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي، خو له دې سره سره دوی په خپلو کړنو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راوستلی.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ښځو د حقونو مدافع دنیا صافی هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. آغلی صافی، خبرونه ته ښه راغلاست. مننه. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. مخکې په راپورونو کې مو هم واورېدل چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته بیا هم نړیوالو ډېر پاملرنه کړې ده. مختلفو لورو په دې برخه کې ځینې څرګندونې شوې دي. په تېره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما ویلي، افغانستان د نړۍ هغه هېواد دی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې کېږي. دې ته په پام چې په افغانستان کې ښځې تر فشار لاندې دي، دا ورځ هم داسې مهال منزل کیږي چې دغه فشارونه مخ په زیاتېدو دي. آیا فکر کوئ چې د دغې ورځې له لمانځل سره به د افغان ښځو وضعیت نړیوال لا پام زیات کړي او پر طالبان به په یو ډول باندې فشارونه راوړي چې باید په دې برخه کې د ښځو او نجونو حقونو ته غاړه کیږدي؟ وخت کم لرو، خو فکرات ووایه چې وضعیت خورا واضح معلوم دی تر اوسه چې په افغانستان کې په ښځو باندې څه تیریږي. که دا راته ووایه چې دغه ورځ چې اوس راغلې ده نن ورځ ده، نړیوال ورته پام اړولی دی، فکر کوي چې نړیوال به فشارونه نور هم زیات کړي پر طالبانو او دغه فشارونه به کوم مؤثریت یا اغیزمنتوب ولري؟
دوی ډیره وخت درلوده چې ډیره فشار راوړي د طالبانو او طالبانو باندې، مګر موږ تر اوسه هیڅ کوم داسې جدي فشار نه لیدلی چې د طالبانو باندې راوړي، ځکه دا یو نیم کال دی. یو نیم کال هم ډیر څه چې د ښځو داسې وضعیت تیروي، او د ښځو وضعیت افغانستان د ښځو وضعیت ټولو نړیوالو ته معلومه ده چې موږ په څنګه ډول په څه وضعیت ژوند کوو. موږ خپل غږ سمه بسلی نیسو. نن ورځ چې د 15 نومبر د تاوتریوالي ورځ ده، موږ کولی نیسو چې خپل غږ ووسو او د خپل حق نه دفاع وکړو. دا څنګه فشار دی چې دوی نه مني که هغوی سمه فشار نه راوړي؟ همدې خبره موږ حیران یو. یوازې موږ نه غواړو چې یوازې فشار سیاسي فشار راوړي، هر ډول فشار چې
ستاسو په نظر آقای لطفا ستاسو په نظر نړیوال ټولنه یا هغه ځواکمن قدرتونه چې اوس هم د افغانستان په مسله کې ښکیل دي، له طالبانو سره په یو ډول باندې تعامل لري، له افغانستان سره په زیاته پیمانه بشري مرستې کوي، دوی کوم د فشار کومه وسیله لري تاسو ګورئ چې له هغې نه کار واخلي؟
ولې نه، ما څنګه لم دا خبره کړې ده. دوی د یو خوا نه غواړي دا نه غواړي چې دوی د دې حکومت په رسمیت وپېژني، او د بلې خوا دوی ته بشري کومکونه کوي. خو سمه ده، زه نه وایم بشري کومکونه وکړي، مګر داسې نه ده معلومه نه ده هغه چا ته رسېږي چا ته نه رسېږي. تاسې اقتصادي او سیاسي تحلیلونه راوړئ چې پوهېږي دوی خپله مجبوره چې تاسو کوم هغه قوانین چې د ښځو د حق او ازادي د کار او دوی چې غواړي مشارکت سیاسي وکړي، اقتصادي فرهنګي په خپل هېواد کې ګډون وکړي، په هر بخش کې دوی د ښځو برخه واخلي، دوی داسې دوی باندې فشار راوړي چې دوی باید مجبور کړي چې دا قانون ومني. مګر دوی په لاس کې هر
شی ده. اغه له صفه فکر نه کوي چې دغه سیاسي اقتصادي او نور فشارونه چې پر طالبانو را وستل شوی دي د کاپی نه دي. آیا فکر کوي چې کومه بل لار شته ده؟ یو بل لار پاتې ده، هغه هم د زوکت څخه کار اخیستل. آیا د طالبانو په وړاندې باندې کوم څوک پیدا کیږي چې له زوکت کار واخلي پر دوی فشار راوړي؟
که دوی تر څو امر شمول حکومت جوړونه کې زما په نظر هر څه نش فشار راوړي هېڅ کته نه لري. او بیا هم که دوی غواړي چې واقعا د ښځو لپاره خدمت وکړي، او غواړي چې افغانستان په افغانستان کې سوله راسي، ارامي راسي، او خلک په ټوله برخه کې سهم واخلي، باید امر شمول حکومت جوړ شي ټولو
ته. یو لنډه پوښتنه، شل کاله مخکې نړیوالې ټولنې په راس کې امریکا په افغانستان کې ډېره پانګونه وکړه، د ښځو حقونه ورسره ښه شو، خو څه فکر کوئ چې آیا دوی نه شوی کولی چې طالبانو ته دغه یو مهم شرط پرېږدي او بیا له افغانستان ووځي د ښځو د حقونو په برخه کې؟
ولې نه، مخکې د همدې نه چې دوی پر باید په افغانستان داسې په اسانه توګه د طالبانو په لاس کې وسپاري، ولې دا یو شرط پرېښود؟ ولې دوی یو شرط سمه په هماغه دوحه مذاکره و څه شی چې ډېره دوی مذاکره وکړه، مګر هېڅ کومه ګټه ونه رسېده د افغانستان خلکو لپاره، مخصوصا د ښځو د افغانستان د ښځو لپاره. دا زما په نظر دا بالکل دا ټوله چې دا مرکه ده کوم په دوحه په قطر په هر ځای چې داسې کوم جلسه نیسي، زما په نظر هېڅ کوم ګټه نه لري تر څو سمه دوی فشار نه راوړي. دا وضعیت نن ورځ په افغانستان کې سته موجود لري، دا هم د همدې نور هېوادونو له وجې ده.
مننه کور ودان،
شل کال زموږ په هېواد کې څه شی وکړ؟
مننه کور ودان د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم یو نړیواله موضوع دی. اروپای ټولنې د کډوالو د چارو وزیران نن غونډه کوي. دوی د دې اندېښنه لري چې اروپا ته د کډوالو ورتګ په زیاتېدو دی. د کډوالو د منلو پر سر هم د اروپای ټولنې د هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل ځای پاتې دي. جزئیات به له احمد شبره واورو.
د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو د وزیرانو غونډه په بروکسل کې ده. دا غونډه وروسته تر دې رابلل شوې ده چې ایټالیا او فرانسې پر دې اختلاف څرګند کړ چې د هغو کډوالو مسؤلیت څوک واخلي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر دولتي سازمان د یوې ژغورونکې بیړۍ له لوري ژغورل شوي دي. ایټالیا وایي چې دا کسان دې له کښتۍ نه کوزي شي او ټول هیوادونه یې باید مسؤلیت ومني. د اروپایي ټولنې د قوانینو له مخې هر هغه هیواد چې لومړی کډوال ورسي هغه یې د کوربتوب مسؤل دی. د کډوالو نړیوال سازمان په وینا سش کال تر اوسه تر 1900 ډیر کډوال د مدیترانې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته رسیدلي دي. پر اوسه کال په همدې مسیر دا اوښتو کډوالو شمیر څه باندې 8000 ته رسیده. د یونان د چارواکو په وینا د ایژن په سمندرګي کې د یونان ساحلي ګارډ او د اروپا د سرحدي ساتونکو ادارې د کسمو له امله سش کال قاچاقبرانو په روسیو میاشتو کې د یونان د کرت ټاپو جنوب لور ته اوږده او خطرناکه لار انتخاب کړې ده چې په مستقیم ډول ایټالیا ته ځي. یونان، ایټالیا او اسپانیا هغه هیوادونه دي چې له افریقا، منځني ختیځ او یو شمېر نورو آسیایي هیوادو څخه کډوال ورسي. یو له هغو هیوادو چې ډېر کډوال سش کال ورغلي دي کوریشیا ده. د کډوالو د نړیوال سازمان د شمېرو له مخې کوریشیا ته سش کال 1400 مهاجر رسېدلي او دا شمېره هم تیر کال کمه وه او 1200 ته رسېده. اکثر کډوال په ډېرو خطرناکو لارو اروپا ته ځي. د یونان د ساحلي ګارډ په وینا د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې شاوخوا 1500 کسان ژغورلي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې د ژغورل شویو کسانو شمیر له 600 څخه زیات و. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په روان کال کې د مدیترانې د سمندر له لارې د نږدې 2000 کډوالو مړینې او تري تم کېدل ثبت کړي.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د هغو افغان ښځو شمیر هم کم نه دی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي، ویرول شوي او ځینې اوس هم لا درکه دي. په دې تفصیلي راپور کې مو هم دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو پرک کړ. دغه اعتراضونه چې د تیر اګست راهیسې پیل شوي، یو شمېر ګډونوالې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیره یوسف څلور هغه ښځینه معترضانې دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوي دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې ښځو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفې یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریفې یعقوبی یوې همکارې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله دوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوي مدني حرکت د پرانیستلو له مراسمو وړي ده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفې سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولي وه. هغې راته داسې وویل:
برادر شوهرش و خواهرش،
د خوند ورور او خورې اوس آزاد شوي دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفې سره وه، دوه شپې ورسره د کابل امنیت په توقیف خونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې و. وروسته خور او لیور آزاد شول، خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یو بل ملګری روقیه سایه چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره وه خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل: کله چې طالبان دننه راغلل، لومړی یې د ټولو نجونو موبایلونه واخیستل او ویې پلټل، بیا یې موږ یوه یوه بیرون کړو. خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکارانې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چیرته دي او څنګه دي. فرحت پوپلزی چې یو بله نادرکه معترضه میرمن ده، همکارې فوزی وحدت ازادي راډیو سره په یو بحث کې د هغې د نادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرحت نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکېږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهېږي؟
دا یوازې هغه معترضه میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده، په تېرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوې وه او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ. که چیرته به مو داسې یو ستونزه لرله چې باید ښځې ته مو ویلي وی، خو هلته زندان کې هیڅ ښځه نه وه او زه مجبوره وم چې خپله ستونزه یو نارینه ته چې اصلا هغه ورباندې نه پوهېده ووایم. ما ستونزه درلوده، خو دوی به شله و چې ته ولې لمونځ نه کوې او ولې قرآن نه وایې. ما به ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم، خو بیا هم دوی نه پوهېدل او ویل به یې چې ته بهانې کوې. دا یوازې ابراهیم خیل نه ده چې د طالبانو زنداني کاللی دی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې مېرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه. په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نشو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل، د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخښي، تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې مېرمنې نه دی چې توقیف کېږي او زندان ته اچول کېږي. علی عزیزی چې پخوا د هرات د خزینه زندان رئیسه وه، څه باندې 15 میاشتې کېږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هېڅ درک نشته. د علی ورور نذیر عارفي وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هېڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړي او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علی په اړه ورکړي تر اوسه بې پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علی له مړې او ژوندې څخه خبر نه یو.
خو پوښتنه دا ده چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته اچوي. دا پوښتنه یوې معترضې فوزي وحدت د ازادي راډیو په بحث کې داسې ځواب کړی وه.
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې داسې ویل کېږي چې د هر جلۍ په وړاندې چې خوشي کېږي 40 نه تر 80,000 ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعا مو په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب بویندویانو سره هم شریکه کړې وه، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریانی زریاب څخه پیل شول. هغه لومړنۍ میرمن وه چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدي، پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوې. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي، د دې نیولو وروسته معترضې میرمنې وویرېدې او د امن یو کور ته یې پناه ویوړه. خورستا له دغه امن کور څخه نه وشتنه معترضې میرمنې د هغو د کورنیو له غړو سره یو ځای ونیول شوې. که څه هم طالبانو په ښکاره د هیڅ یوې میرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په 21 د کورنیو چارو وزارت داسې یو ویډیو خپره کړه چې د معترضو میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترضو میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووزي سړکونو ته وتلي او اعتراضونه یې کول. خو هغه میرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوې او یا یې د کابل په اړه سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډېره برخه له هېواده بهره ده. د دوی له منځه مونسه مبارز چې د کابل په وروستیو اعتراضونو کې مخکښه غړې وه، په دې اړه یې راته داسې وویل. د کیس جوړولو یا بل هېواد ته د تګ، هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هېواد هم وي او په هغه هېواد کې تاسې ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت ون لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کېږي او یا به د طالب زندان ته اچول کېږي. خو خبره دا ده که چیرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محروم شئ او دا چې زړه مو درد کوي، نو تاسې مجبورې د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وخت د طالبانو د بیا رسیدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منع شوې دي او هغو معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول، اوس د ځینو له نیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ دې د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی دې زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو لخوا د بندیانو شو ښځو په اړه مو واورېدل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له سریلانکا سره د دریو ورځنیو لوبو لومړنۍ لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس شفیق استانکزی وایي
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال چمپیون کې نیغ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.